د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ رادیو په دې وسات خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. ملګري ملتونه وایي هڅه کوي د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په کوربتوب د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان او په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو په اړه د نړیوالو نظرونه سره نږدې کړي. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک بیګانه وخته خبریالانو ته وکړه. هغه ویل په دې غونډه کې چې پرون پیل شوی او نن به پای ته رسیږي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه خبرې نه کیږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد څو ورځې مخکې هیله ښودلې وه چې د دوحې په غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره واړه ګامونه پورته شي. د میرمن محمد دا څرګندونې د ښځو د حقونو د فعالانو او د طالبانو د مخالفانو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې موافقه کړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړي. د رویټرز خبری آژانس خبر له مخې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ماموریت په یو لیک کې له دې کمیټې څخه دا غوښتنه کړې ده. ښاغلی متقی او د طالبانو ځینې نور چارواکي له اوږدې مودې راهیسې د سفر له بندیزونو سره مخامخ دي. خبر زیاتوي چې متقی به د مې له شپږمې تر نهمې پورې په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیر رانو سره وګوري. که څه هم د دې غونډې اجنډا معلومه نه ده، خو رویټرز خبری آژانس لیکلی چې د دې سفر ټول لګښت پاکستان پر غاړه اخیستی. د چین او پاکستان چارواکو مخکې له دې خوښي څرګنده کړې وه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان به د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز له 2 میلیاردي پروژې سره یو ځای شي. په اپریل میاشت کې د ځینو پاکستاني رسنیو هم اسلام آباد ته د متقی د احتمالي سفر خبر ورکړی و. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا حکومت لسګونه زره افغانانو ته چې نږدې دوه کاله مخکې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته هغې هېواد ته تللي اجازه ورکوي چې په امریکا کې پاتې شي او کار وکړي. اسوشیتد پرس خبری آژانس د دوو باخبره سرچینو په حواله دا خبر ورکړی. د سرچینو په وینا دا پرېکړه وروسته له هغه وشوه چې د دې افغانانو د میشتېدو د دایمي حل لپاره د کانګرس هڅې وڅنډېدې. په خبر کې راغلی دی چې د افغان کډوالو ته به په راروان اوړي کې د دوو نورو کلونو لپاره د کار لنډمهاله جوازونه تمدید شي او په عین حال که بل ریپورت کې دوی یا استلو خوندی وي. د هڅې د هغو څه باندې شپږ زره افغانانو د میشتېدنې د موقت حل په مقصد کېږي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا ته ولېږدول شول. د پاکستان پاوز ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د پاکستانی طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي وغړي وژلې او وغړي نیولې دي. او بخې د پاوز د عامه اړیکو څانګې پرون په یو بیان کې وویل دا وسلوال د سید خان په مشرۍ د ټي ټي پي غړي دي. په میرانشاه کې یو پوځي مقام د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې د سید خان ډله په 2014 کال کې افغانستان ته تښتېدلې وه، خو د هغه په وینا په دې وروستیو کې بیا په شمالي وزیرستان کې فعالیت پیل کړی دی. ټي ټي پي لا د پاوز د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د پاکستان پاوز نن په یو جلا بیان کې وویل په خیبر پښتونخوا کې درې وسلوال په یوه نښته کې وژلې دي. او د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي هغه اقدامات چې د تاجکستان او قرغزستان ځواکونو په 13 سپتمبر میاشت کې د 4 ورځني کړکیچ پر مهال ترسره کړي له بشری جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی نن په یو راپور کې وویل چې دواړو خواوو د جګړې له قوانینو په جدي سرغړونو لاس پورې کړی. د پخواني شوروي د دې دوو جمهوریتونو د پوځي ځواکونو ترمنځ د سرحدي لانجې پر سر په نښتو کې له 100 زیات ملکي وګړي او سرتیري ووژل شول.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تشرغ لست. زه ملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري او قاب پیکار پر مخ وړي. په دې خبرونه کې د ښځو پر اساسي بشري حقونو خبرې کوو. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیه د لسمی ماده لمخه هر څوک د هغه پر وړاندې د هر ډول چې قرباندې تور پوری کیږي په دغه صورت کې د یو خپلواکي به طرفي او عادلانه محاکمه حق لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د تیر کال پر راپور کې د هغو درو افغان شذو یادونه سوي و چې د طالبانو د ناوړه چلند په اعتراض کې نیول سوي او دوی د طالبانو په بند کې د شکنجه او نورو سختو ناوړه چلندونو په اړه خبرې کړې وي. د دې سازمان د راپور لمخې طالبانو د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر خپل سر دغه درې شذې په کابل کې په یو خوندي کور د چاپی په ترڅ کې نیولې وي او دا ځکه چې دوی په مظاهره کې ګډون کړی و. دا شذې طالبانو لبند را خوش کې دو ورسته له هواده ووته. ورسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15 نیټه د افغانستان کنټرول تر لاسه کړ، سم دستي د شذو او انجونو پر وړاندې محدودیتونه زیات کړل. شذو د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ اونۍ کې مظاهره پیل کړې. د 2021 کال د سپتمبر په لومړیو کې د شذو په مشرۍ لاریونونه د افغانستان په لویدیځ کې په هرات ولایت کې پیل سول او په چټکۍ سره په ډیرو ولایتونو کې خپاره سول. طالبانو د دوغو اعتراض کوونکو شذو ترڅنګ ګڼ نور د نجونو د زده کړو فعالان هم توقیف کړي. د بشري حقونو نړیوال سازمان مخکې ویلي چې طالبان باید له بندیانو سره لږ تر لږه د ملګرو ملتونو د معیاري مقرراتو سره سم په قانوني توګه چلند وکړي. هر هغه څوک چې د شکنجې او یا نور ناوړه چلند مسؤول وي باید په بې پرې توګه پوښتنه ورڅخه وسي او په مناسبه توګه محاکمه سي. د سازمان همدارز ویلي هغه حکومتونه چې له طالبانو سره شکیل دي باید پر دوی فشار راوړي چې د نړیوالو قوانینو لمخې د افغانستان له اصول سره سم عمل وکړي، چې په دې کې د بیان او راغونډېدو ازادۍ ته درناوی، د مناسبې پروسې ډاډ او د شکنجې او نورو ناوړه چلند مخنیوي شامل دی. نن په داز ما حق د خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا هغه شذې چې طالبانو بندي کړي وي یا اوس هم په زندان کې دي، د عادلانه او بی طرفه تحقیق او محکمې حق ورکړل سوی دی او یا ورکړل سوی وو؟ آیا هغه کسان چې د طالبانو په زندان کې دي او د مظاهرې یا د نجونو د زده کړو لپاره د فعالیت په خاطر په زندان کې شپې ورځې تیروي، د ځان د دفاع حق لري؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې د شذو د حقونو فعاله آغلی عادله بهرام نظامی، د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړی آغلی سایمه خوګیانی او مدني فعاله نظیفه شاهی میلمنی دي. آغلی شاهی او نظامی دواړو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستی چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي. لومړی پښتنه به آغلی شاهی له تاسو څخه وکړم چې تاسو په نظر تر اوسه پورې هغه توقفونه چې سوي دي، آیا د طالبانو حکومت له دوی سره عادلانه چلند کړی دی د تحقیق د پروسې پر مهال یا په محاکمو کې؟
سلامونه تاسو ګرانو اوریدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته کوشنی اختر مبارکي تاسو هم وایم. تاسو د سوال من لپاره چې بحث وکړو، اول خدای بحث چې د قانون د لحاظه او د خصوصا د بشري حقوقو اعلامیه د لحاظه کچیر مونږ وایو نو په منصفانه ډول د هغه د هغوی څېړنې او تحقیقات او همدارنګه د هغوی توقیف چې په خودسرانه ډول لکه د صحرایي محکمې په ډول چې سوی دی نو نه د شریعت د لحاظه سم ماته ښکاري او نه د قانون د لحاظه و نه هم د بشري حقوقو اعلامیه د لحاظه. نو په دې ډول چې کچیرې یو محکمه د صحرایي په ډول وشي نو دا بیا د یو هیواد هغه اجتماعي نظم، د انسان حیثیت او د انسان وقار د خپل نکیږي او بل د هغوی چې د کوم تظاهرات کړي هغوی او کوم هغه خپل غږ پورته کړي هغه غږ دوی ته د لازل طرف ورکړ سوی دي. ازادي بیان هیڅوک نشي کولی، د انسان غږ او د انسان کوم خواهشات لري د هغې مخه ونیسي، ځکه چې کچیرې یو ملت په ستونزه کې وي او هغه خپل غږ پورته نکړي نو حکومت او ولسمشر یا کوم هغه هم حاکم چې په شهر کې وي یا په یو هیواد کې هغه به داغه ستونزه څنګه به خبر شي. داغه پورته کول دا په دې معنی نه ده چې باید د حکومت یا د حاکم نه حیثیت خپل اندې کول یا د هغه وقار خپل اندې کول، په دې معنی نه ده. په دې معنی ده ته باید ستا مسؤلیت ده، ته باید دې ته توجه وسه، د خپل ملت هر ستونزی او ستونزه ته په توبایت رسیدگی وکي نو دا د تعلیم او د کار حق چې خود باندې بنکړي د هر یو میرمنه هر یو کس حق لري د بشري حقوقو لامل لهذا د شریعت لهذا باید خپل حقوق پورته کړي او دوی چې برنه حق پرته لکم تحقیق نه پرته لکم سیرنې او د کوم په حیثیت ډول چې هغه محکمه سي د صحرایي محکمه په ډول ماته د مناسب نه ښکاري او خصوصا دا مکمل یو حق تلفي ده یو ظلم یو دیکتاتوري د افغان نجونو او افغان میرمنو باندې ده نو بده مرغه چې تقریبا د شل میاشتې کې په افغانستان باندې همدغه حالت جریان لري
مننه آغلی شاهی آغلی نظامی تاسو واوریدل چې آغلی شاهی ویل وای په دغه مواردو کې چې د شوزو د حقونو فعالان نیول سوی دي توقيف سوی دي هغه کسان چې موتریز وی اعتراضونه کړي و مظاهره د دوی په اړوند کوم تر هرڅه تحقیقات چې تر سره سوی دي دوی په نظر ده د صحرایي محاکمو په توګه باندې تر سره سوی دي تاسو څه خزمه پښتنه دغه چې طالبان اوس مهال په افغانستان کې د افغانستان قوانين او اساسی قانون نه عمل کوي نو آیا تاسو هم په همدې نظر یاست چې واقعا د طالبانو هغه محاکم یا پریکړه چې دوی کوي د خلکو په مورید کې او دوی خلک نیسي په ځینو مواردو کې آیا تاسو په نظر دا صحرایي محکمې دي
ډیر زه تمننه تاسو ته او د تاسو ډیر قدرمنو ملمنو ته درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډیر زیاته مننه یقینا په ورستیو کې کوم خبرونه چاودل کې یا کوم حوادث په افغانستان کې منستریتي یا کوم پیښې چې رامنځته کی راځي چې داسې په عموم کې د په وضعیت باندې یو ټولنه په وضعیت باندې بس وکړي یو ټولنه څه وخت مهار کېدلای شي څو ښه کنټرولېدلای شي او په ټولنه کې څو ښه نظم راتللای شي شي هغه وخت کې د یو مملکت اساسي قانون ولري او ټول اتباعي مطابق د اساسي قانون اون باندې عمل کوي که چیرې اساسي قانون موجود نه وي مدني قوانين موجود نه وي نو د موخیت هر برخورد چې د متهم سه یا څوک متهم دی یا نه دی متهم نه د دوه تثبیت هم ډیر سخت دی په دوه خاطر چې کله قانون موجود وي مطابق د قانون به مخته تو او یې بو چې د شخص یا د میرمن یا د نارینه په دوه اتهام باندې باید نظر په دوه قوانینو باندې ونیول شي او تحقیق ته وشي کله چې دلته هیڅ قانون نشته دی او صرف موږ شکر ټول مسلمانان یو او یقینا چې خپل دین او اسلام ته احترام لرو موږ برخه ته نه غواړو چې داسې حساب وو چې ولا ټول هرڅه خدای نه خواسته اشتباه ده شریعت درسته ده په قرآن شریف کې راغلی چې ټول نرخد حقوق مساوي دي او هغه فرق به دومره وي چې د دې په تقوا کې وي او راغلو دلته په جرم باندې دلته راغلو په ګناه باندې کله چې هغه تثبیت نوي هیڅ هغه نه لیدي دا یو شرعي هغه نه لیدي برخه نه لیدي چې حق ناقص سړی وي چې باندې اتهام وارد کړي یا ونیول شي په هغه هم قوانين موجود نه وي چې غوته رقم جزا ورکړل شي نو یقینا چې دا به د قوانینو نو خلاف حرکت وي او هغه نروي کړي کله چې په بندیخانه کې وي او قانون نه وي مطابق د قانون او عمل ونشي هغه به یقینا چې مو سره یې محکمه ورته ویو چې دا خلاف د ټولو حصول د موازین او د حقوق بشر دي چې نن ټولنه نن نړۍ په یو ورکور تبدیل ده او نن هر هغه مملکت کې چې د خلکو سره غلط چلند کوي ټولنه نړۍ ورته متوجه ده او په دوه وخت کې چې مو وینو چې مون شکرلای چې خلاف د نور ټولنو خلاف د نور مملکو مو یو حرکت وکومو باید مو د نور ټولنو سبایت هدا قلن ځن برابر کوچتو وکړلای شو چې ډیپلوماټیک اړیکې ولیرو مخه تولار شو بدون د قوانینو نه هر عمل چې اجرا کیږي او قانون موجود نه وي هغه خلاف د ټول اصول دی
بشری دي. مانا اغلی نظامی، اغلی شاهی، د افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما شاوخوا دوی اونۍ مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د میاشتو په تیریدو د ځینو بندي فعالانو د برخلیک هیڅ څرک نه لیدل کیږي. دوی وروسته ویلي و چې د یو شمیر هغه فعالان هم توقیف سوي دي چې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره یې غږ پورته کړی دی. ستاسو په نظر دغه خلک چې نیول کیږي د قانوني پروسې لمخه مخکې تر دې چې دوی تورن و پیژندل سي یا محکمې ته وړاندې سي، د تحقیقاتو په پروسه کې باید له دوی سره څه ډول چلند وسي او دوی څه ډول د یو مدافع وکیل حق لري؟
نظر په دې چې په افغانستان کې پرته له شری قانون لحاظ داسې قانون نه دی چمتو کړی چې د افغانستان کوم نارې هر یو نارې زنانه هغه پورې نظر په د هغه قانون مطابق یا فرمان دی مختلف سي. اصلا خودی وی چې حکم د حاکم باید ټول باید د غوی د امر لاندې وي، چې چیرې ویل چې کار بند په خوځو نو بند، بیا تعلیم په خوځو نو تعلیم بند. نو د خود اسلام د لحاظ خو جواز نه لري چې اسلام خود اس نه زیږه غلی چې نارینه باندې تعلیم یا علم فرض او زنانه باندې نه، د حق کا تزامن روا او په زنانه باندې نه. او باز دې دته چې زګورم د دې کړونو ته د دې حکومتداري ته داسې معلومیږي چې دوی لکه د قران نوړي ګټه پورته کول یو عام یو بهانه جوړسته وي. شریعت دا ویلی، شریعت خو داسې کس نشته چې د هغوی مخ ته ودرېږي او وایي قرآن خو دا ویلي. په خولې دې کسان په رسنۍ کې مونږ لیدلي چې هغوی ته په داغې یو نماینده چې تلویزیون ته راغلی نو هغوی ته مکمل په تفصیل ډول ورته ویلي، خو هغوی نه قبلوي. نو په دې ډول اوس خو مخکې د قوي قضایه په افغانستان کې بیل وه، قوي مجریه بیل وه. قوي قضایه داسې محکمه داسې وه چې بې طرفه، نه د حکومت طرف ته نه د ملت طرف، یو بې طرفه مستقله قوه وه چې یو کس توانېده چې ځان ته وکیل مدافع بنیول، د هغې مکمل موضوعات مخته به وړل محکمې ته، د دولت له طرفه سرنواله وه، سرنوالي وه. نو اوس نه سرنوالي شته، که چیرې سرنوالی نه وي او قوی قضایه سره د قوی مجریه یو چتر لاندې وي، نو څوک په محکمه باندې باور کوي؟ خو معلومه خبره ده چې قوی قضایه د قوی مجریه لاس لاندې کار کوي. نو بې طرفي او منصفانه او عادلانه ډول محکمه به چیرې وي چې په دې لحاظ کې یو وکیل مدافع چې واخلي اته لاړ شي؟ هیڅ رول نه لري وکیل د مدافع، باید وکیل د مدافع زنانه وي چې هغوی ته هلته ځي، نو د هغه مکمل دلته زنانه جواز نه ورکوي. که چیرې زنانه وکیلانو ته دلته جواز نه ورکوي، نو هغه به څنګه ځان ته وکیل واخلي؟ نو هر خواته چې ګورو ستونزې مشکلات شته. له بد مرغه کومه هغه فعالانو نجونو یا میرمنو چې وسارته چې ځان سوي، حتی له بد مرغه داسې بد حالات بد وضعیت کې مونږ او تاسو خبر یو، په هغه باندې څه به تېرېږي؟ هغه هم زنانه. اوس خلق خپل یوه چرګه بستر او بستر فرس نه پرېږدي، هغه هم بیا د یو کور نجونې وي، د یو میرمن وي، هغه هم د حکومت د طالبان د لاس لاندې. چې هر څوک کوي، هر انسان غریزه لري، نو هر څه کوي چې په هغه باندې دوست د افغان نجونو د افغان د میرمنو داسې لسوی څوک او حمایت وکړي، او بېچاره نارینه هم ورته ګوري نو څه به وکړو؟ وایي که غږ پورته کړو نو مونږ وولي.
مننه اغلی شاهی، تر یو میاشت زیات وخت کېږي چې موږ راپور ترلاسه کړ چې د فاطمه محمدی، ملالی هاشمی او رقیه سائی په نوم باندې ښځې طالبانو په کابل ولایت کې ونیولې، ځکه چې دوی د نجونو د تعلیم لپاره اعتراض کړی و. په همغه هفته کې د طالبانو مدني فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا هم ونیوي د نجونو د حقونو لپاره فعالیت کاوه او د تعلیم په برخه کې کار کړی و. دا ډول توقیفونه چې پر خپل سر باندې د ملګرو ملتونو او همداراز د بشري حقوقو د نړیوال سازمان لخوا ویل سوي چې دا پر خپل سر توقیفونه دي او د دغو کسانو د ژر تر ژره راخوشي کېدو غوښتنې هم مطرح سوي. ستاسو په نظر ملګري ملتونه او نړیوال ادارې نور څه کولای سي چې د دغو خلکو حقونه خوندي سي؟
زما د لحاظه زما د نظره زه حالات او وضعیت ګورم، نو هر یو غوښتنه چې د نړیوالو له طرفه طالبان څخه وي همدا غوښتنه ده چې باید موږ نړۍ په اصلیت وپېژني. او نړیوال باید له دوی څخه په دې طریقه مخته تللی شي چې په دې باندې باید فشار راولي، فشار هم په مالي ډول ځکه چې غواړي چې یو کس له بېخ بودیت نه خراب کړي باید د هغې اقتصاد صفر ته ورسوي. نو له دې لحاظه کې دا چې په هر اونۍ کې امریکا افغانستان ته پیسې ورکوي، او د دې لحاظه چې څنګه پاکو چې په دې باندې هغه بودیه بند کړي، نو دوی مجبور کېږي چې باید د هغوی غوښتنه ومني. ځکه چې هر یو میرمن چې خپل غوي او هر یو میرمن د افغانستان څخه د فرار په حالت کې دي، هر یو په افغانستان کې زو حضور چې په خپله اوس مهال په کابل کې په دې معنی کې زور سیږم، هر یو حق پخوانی د جرم مدني چې موږ سره هغه نجونې میرمنې موږ سره کار کول، همدارنګه د خود په شبکه کې چې ما سره و زه په خپله زما شرکت و چې کوم هغه میرمن وکیلانو موږ سره هغې ته چې وکړم، هر یو وایي چې داسې موږ دلته یو لکه د زندانی په حیث. نو یو طریقه یې دا ده چې هغه کومکونه بودیجه ده هغه ورباندې بند کړي. له هغې نه پرته د طالبانو همدا غوښتنه ده چې باید موږ نړۍ په رسمیت وپېژني، نور بیا موږ هر یو قانون یا اعلامیه د سازمان ملل چې وي موږ د هغې مطابق خپل کارونه مخته وړو، خو له هڅې نه مخکې باید هر یو هیواد غواړي په سازمان ملل کې په رسمیت ډول وپېژندل شي، د هغې وضع شي، نو باید د هغوی د حقونو بشري حقونو اعلامیې پورې مطابق د دېش ماده هغه باید مراعات کړي. لکه له بل نه لکه د شپږم او درېشتم ماده چې ماده کې ذکر شوی چې هر یو کس د هر یو هیواد څخه وي دا حق لري د خون روزنی او د حق لري پرته له کومه تبعیض، یعنی دا په دې معنی چې نر باید کار وکړي، نر باید تعلیم زده کړي، او هغه کومه انساني حقونه چې ورته ورکړل شوي نرانو حق ده اسه او د ښځینه، نو د هغې نه پرته نور چاره نشته.
مننه اغلی شاهی، زه بیرته تاسو ته ځم. اغلی نظامی، طالبانو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو ادارې یا هم د بخښنې نړیوال سازمان او یا نورو ادارو د هغو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي چې دوی ویلي چې د زده کړو او د بشری حقوقو فعالان باید ونه نیول سي، خو طالبانو ویلي چې نظام یې حق لري چې هغه کسان ونیسي او پښتني ورڅخه وکړي چې د دوی په فکر باندې هغوی مشکوک فعالیتونه لري.
د دې زه تمنانه یو خو چې تثبیت نشي د مشکوک حالت تثبیت نشي د قانون په ذریعہ باندې، یعنی د مطابق د قانون یو څوک چې متهم کیږي یا اتهام په واردی هغه باید مشهود یا بازی هغه اسناد موجود وي. کله چې د تعلیم او تربیه غرجیږي د پدو کې هغه کوم شک او شوبه نه ده موجوده، اما که چیرې پدو رقم ویل کی چې نه دغه تدون نوم راندې نور تخریبی اعمال اجراکی، ده باید واضح شي، شواهد باید وړاندې شي چې څو هغه متهم چې په پا جرم دی یا پا دی طولنی پا بینظمی با دی اغا دی متهم دی اغا کنر دی که خدا باید مطابق دی قانون واضح اسناد وراندیشی، او که چی دی تنها دی د خپل خبر وي او فقط هر سړی چې کده حق راجګیم په هو باندې تور دی خیانت لګول کی یا د تور دی تخریب لګول کی دا خو هیڅ هغه نه لري کوم حق لار نه لري دا خو نه شو کړل چې مو وی چوس په هر چا باندې تور ولګول شي بس هغه ونی سبندی کشکنجه کی یا اعدام کی یا یو په قانونو یا میشتو په زندان کې واچو تر هغه وخت پورې چې ثبوت موجود نه وي او شواهد موجود نه وي زه فکر کوم که په هر چا باندې اتهام وارد کی هغه خلاف دی قوانین خلاف دی شریعت خلاف دی اون د حقوق بشر د مسعودو خلاف دی هیڅ هغه نه لري کوم قانوني بنه نه لري نو کله چې مو وینو فقط په شعار کې څوک چې تظاهرات تروزی هم د غاړيږي چې مو خپل درس تعلیم غواړو مخې ته یوسو مو غواړو کار کوم غواړو درس ویو نو په دغه هغه تخریبي باندې به څه وي دی وو حاکم نظام مسؤلیت دی چې خپل اتباع او سهولتونه ایجاد کړي هغه څه چې ټولنې خاص دی تعلیم دی نه رخه دی حق دی په دغه هیڅ مونږ شکر لای چې مو وی چې دلته د نارینه ما درس وی او ښځینه دی نه وی یو ټولنه که غواړو چې ترقی ته ورسی پیشرفت ته ورسی په هغه کې دواړه نه رخه دی دواړه مسؤلیت لري او هغه ټولنه ما فقره د مشکلات نه خلاص ده چې په هغه کې اتباعي خلک تعلیم یافته وی باسواد وی تحصیل کرده وی نو کله چې موږ په خپل لاس خپل ټولنه د ګودال طرف ته کش کیو هغه کیم چې د خلک غږ جګی وی چې حق هم دی چې درس وی د مو باندې ولې د مکتب دروازې تړلې کی یا یو بل کاس یا میرمنه یا نارینه تلاش لري چې یو زمينه د درس آماده کړي د هغه مخه نیول کی خو زه فکر کوم چې خلاف د ټولو موازینو د حقوق بشر د موازینو شریعت خلاف دی هر اصول خلاف یو عمل دی مو نه شکر لای چې څوک متهم کو مثلا تاسو د ویسانو وخت مو نه شکر لای اوس یو ثبوت دی وړاندې شي اسناد دی وړاندې شي شواهد دی وړاندې شي چې مو وی چې ولاقه احمد او محمود دغه اعمال لرل باید محکمه شي اما هلته نه قوانین موجود دي نه شواهد موجود دي حق و ناق هر سړی نیست هر مېرمن نیست باندې کوي چې ته خلاف دی طولن حرکت که یا تخریبی حرکت یا نه تخریبی اعمال اجرا کوئی او ثبوت موجود نیم دخل ایتا هیچ طولنه که ایتا اغا نلیری بورد نلیری او هیچ ده مطابق ده هیچ قانون نده قانون ده قوانین پر طولنه ره که اوس مای وقت همونه چه طولنه ده یوار کور ایسیت لیری نن طول قوانین یو بلتا دیر نجدیدی ده ولی نجدیدی دوانی نجدیدی چه قوانین در هر مملکت دیو مملکت و بل مملکت قوانین و بلتا نجدیدی دو بخاطر چه اول خپل طولنی را کنترول کرده لیشی بیا سیما دی سیما نگه طولنی را کنترول شی که چیر مختلف قوانین اجراکی پا هر مملکت دی اگر بیا یو مطابقت یو بل مرکز شده دی چه بیا تفاوکی وصل دی چه د ملل متحد مرکز دی چې مطابق د حقوق اصول هیڅوک عمل نشي کولای باید حداقل نن که نور قوانین کی نافذی په څنګه باید خلاف د موازین د حقوق بشر نه وي د غوسه خو باید یو برابر وي نو کله چې په یو چا باندې ثبوت نه وي موږ به ځای یا او ناحق هغه بندیخانه ته نشو وړلی چه دروازه چه موخ تکتکی و غالو چه ده مجرم پس فقط بگو بانده اتهام واردی و اغا غالو رو بندی کلو باید ادقلا مطابق به قوانین و دروازه رو تکونه شی یو مکتوب یو سند موجود بی دروازه تکید کلا دروازه اغکی دروازه تکوله کی هست مکتوب رو بانده کیست تاس خدا غا جرم بانده تاس باید مکمه تازه شید تاس سلام علیت باید تازه شید نه چی هیچ سند موجود نده یه او خلک نیول کی بندیان کی اتهام ور کی زه فکر کوم در ټولنه بدبختی ته کش کی وی ده په دو شکل هیڅ نظام مخه ته نشي تللی یو نظام هغه وخت بریالی دی هغه وخت کامیاب دی چې دغونه اتباع او خلک راضی دی او یو نظام مسؤلیت دی چې د خلکو رضایت په خاطر کار وکړه نه د ځانو په خاطر دی که غواړي چې هغه کامیاب اوسي دی که غواړي چې مخې ته ولاړ شي باید اول د خلکو تقاضاوې پوره کړه ځکه د خلاف د قوانینو خلاف د اسلام هیڅ چا کوم څه غوښتنه نه ده کړې ځکه یو مسلمانه ټولنه ده مسلمانه ټولنه ده او پروردګار هر تعلیم په نرخ ښځه فرض کړی دی نه تنها چې په نارینه
مننه آغلی نظامی زه بیرته تاسو ته راځم آغلی شاهی د آغلی نظامی په خبرو کې تاسو د ملګرو ملتونو یادونه هم واورید دوی ویل چې ملګری ملتونه هغه یو داسې سازمان دی چې د هغوی قوانینو ته په کتو باندې طالبان کولای شي چې په افغانستان کې د عادي افغانانو حقونه خوندي کړي او د هغوی حقونو ته لږ تر لږ پام وکړي ملګری ملتونه بیا وایي چې دوی د توقيف سوي او فعالانو په تړاو له طالبانو سره په تماس کې دي خو په خبره د طالبانو لخوا د معلوماتو د نور کولو لکه دوی ناهیلي سوي دي دغه سازمان ویل دي چې هغو کسان دغه ویل دي چې دا کسان چې نیول سوي دي باید ژر تر ژره راخوشي سي ځکه د دوی په وینا دغه خلک پر خپل سر باندې نیول سوي دي او دوی ویل دي چې هیڅ افغان باید د خپل ازادي له حق د استفادې په خاطر باندې ونه نیول سي په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو ته هم معلومات نور کول کیږي په دې حال کې د شفافیت ستونزه څومره مهمه ده ستاسو په نظر
د شفافیت د لحاظه توچیر مونږ وایو د خو لکه هغه معنا ورکوي چې په خپل سر باندې چې رواني نه د سازمان ملل پروا لري نه د بل هیواد او مخکې هم پسو جلسو کې زبیرا مجاهد هم په دې مورد خبري وکړو چې هیڅ یو هیواد حق نه لري زموږ د صلاحیت او زموږ د حکومتداري کې لاسوهنه وکړي دا په دې معنی لري چې یوناما یا سازمان ملل متحد هم د دوی نه د هغه توقيف شوي مېرمنې نجونې د حالت او وضعیت پوښتنه کړې خو دوی هغوی ته معلومات نه ده ورکړي په دې معنی چې نه ورکوي ځکه چې د دې لحاظه هغوی معلومات دي هیڅ یو اسناد نه لري ځکه چې دوی پرله حق دوی محکوم شوي ځکه چې دا دوی داسې کړنې یا داسې قدم نه دي پورته کړي چې دوی باید ملامت وي زه د آزادي بیان د هر یو ملت چې هغه ناروي ښځوي ښځه وي د هغې شرعي قانوني ډول او بشري حق ده د هغې نو د دې د لحاظه دوی داسې معلومات نه لري داسې دلیل نه لري چې هغوی ته وایي دوی په مونږ دا مېرمنه یا دا فعاله نجلۍ مونږ په دې دلیل چې دا زمونږ دا فرمان دا قدغه زمونږ د دې قانون مالا د خپل لاندې کړي مونږ د دې د حق خاطر مونږ دوی باندې کړي نو دوی د ویلو لپاره څه نه لري او د شفافیت د لحاظه که چیرې کوم نماینده نه وي یا داسې یو کس نه وي یا یونامه خپله چې باید زندان ته لاړ شي د هغه د دوی یو سل کسان داسې یو پروژه باید جوړ شي چې د هغه زندانونو ته لاړ شي د هغه نجونې او د هغه مېرمنې وضعیت او حالت وګوري نو دوی هغه کسان په دې طریقه نه پرېږدي اجازه ورته نه ورکوي که چیرې وخت هغوی ته اجازه ورنه کړی شي نو د شفافیت خبره له کومه راغلل نو معلومه خبره ده شفافیت پکې نشته
مننه آغلی شاهی آغلی نظامی د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د حقوقو د برخې مرستیالي هیدربار ویلي دي چې د افغان شوزو د حقوقو فعالان پر دې باندې ټینګار کوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه څېړنه دي د شوزو د حقوقو د یوې معتبرې او متخصصې منبع له خوا وسی او باید د نجونو او شوزو حقوقو د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ونیسي تاسو د دوی د دې خبرې سره موافق یاست چې د افغانستان وضعیت څېړل کیږي او په دې اړه باندې ارزونه چمتو کیږي باید د شوزو د حقونو موضوع د هغه مرکزی برخه وي
ډیره ستمنه یقینا که موږ دوه وخت ته توجه وکړو او دا زموږ خود خاص په خپل هم ده موږ که په بهر کې یو یا د افغانستان دننه همدا غږ مو چې کړی دی چې باید د قلم د ښځو حقوقو ته جدي توجه وشي او په تېره بیا ملل مو ته چې مسؤلیت یې دی یا د نړۍ د نظم مسؤلیت لري او دا رقم دی ممالکو یقینا باید دو برخه ته ډیره جدي توجه وشي. که دا توجه ونه شي زه فکر کوم نو چې په یوه هیواد کې نیم هیواد د هر څه نه بندي کار د نشي کړلی درس د نشي ویلی بیرون ته د نشي وتلی یعنې په کور دننه زندان کور ته یا د کور دننه زندانی کې یا کور ورته زندان جوړیږي دا فکر کوم چې دا به یو ډېر غټ خطر منځ ته راویلي او دا دو مسایلو ته که توجه نه کړي نه تنها چې په هیواد کې د هیواد نه د سیمې هیوادو ته د سیمې د هیواد نړۍ هیوادو ته ډېر غټ خطر کېدای شي. نن تنها د افغانستان د ښځو غږ نه دی که موږ وویو چې تنها د افغانستان دننه مېرمنې یا د افغانې مېرمنې دا غږ جګې وي چې زموږ حق دی داسې لکه اما موږ ولیدل په ډېرو هیوادونو کې ډېرو مېرمنو دا غږ جګ کړ د افغانستان د ښځو په طرفدارۍ باندې چې دی د ښځې په صفت باندې چې حق دی دی هر مېرمنې حق دی باید جنسیتي تبعیض باید د بینه یوړل شي نه تنها په افغانستان کې باید په ټوله نړۍ کې د دو تبعیض د جنسیتي تبعیض په خلاف باندې موږ تاسو وینو چې مبارزې روانې دي هغه هېوادونو کې چې د ښځو سره تبعیض برخورد کېږي هم نه دغو هېواد دننه خلک چوپ پاتې دي نه د نړۍ هېوادونو بس په ملګرو ملتونو کې کله چې کومه بس کې باید حداقل څه چې سل په سله کې باید موضوع ته جدي توجه وشي او د اجنډا برخه باید توله برخه درلی.
مننه آغلی نظامی. آغلی شاهی لطاس څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې په راتلونکي میاشت کې په لومړیو کې ټاکل شوې ده چې یو غونډه په دوحه کې جوړه سي د افغانستان د وضعیت په اړه او دا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په کوربتوب باندې جوړیږي دا غونډه. د دغې غونډې څخه د افغان ښځو ستاسو په نظر باندې تمه څه ده؟
که چیرې دا غونډه وشي او د افغان د نجونو حق و هم مطرح شي نو که چیرې خو مخکې له مخکې مونږ نسو ویلی هم قضاوت هم نسو کولی ځکه چې افغانستان څو وارې په مخکې په مذاکرات کې هم ډېر وعده ورکړی وو چې مونږ داسې به کوو نجونو ته حق ورکوو زنانو ته حق ورکوو او له بده مرغه چې خپل په هغه وعدو باندې هم وفا ونه کړو. خو که چیرې که مونږ خو که چیرې په دقت وسي او د ملګرو ملتونو نه هم دا هیله ده چې د مخکې مذاکرې نه هم پند واخلي او هدف د مذاکره د افغانستان د سرنوشت یعنې د افغانستان د مېرمنو حق باید په حول کې وي. نو دا به که زه په نیت نیک نظر وګورم انشاءالله یو جای ته رسیږي او هدف د دې چې باید د افغانستان نجونې او مېرمنې ونهیږي.
آغلی نظامی ستاس څخه به هم ورته پوښتنه وکم د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په کوربتوب باندې یو غونډه جوړه سي د افغانستان پر وضعیت باندې ستاسو په نظر د ښځو پر وضعیت باندې په افغانستان کې د دغه غونډې نتایج کوم تاثیر ولري؟ فکر کوي چې د ښځو ستونزې ته به په اجنډا کې ځای ورکول سي یا د اجنډا په سر کې به ځای ورکول سي؟
د دې زه تمننه کوم د ډیر شو د ټولو مجالسو ته د افغانستان د وضعیت ارتباط باندې کوم مجالس چې تر اوسه پورې دایر شوي دي یا دایري مطلق اولین په اجنډا کې اول برخه نه درغلي خو په نورو برخو کې حتما د ښځو په وضعیت بحث غلی دی. خو ما که چیرې د ښځو د وضعیت مسلې بحث یا دا وضعیت حل نشی دو اوسنی وضعیت ده حل لاره پیدا نشی زه فکر کوم چې ډیره به مشکله وي چې دا مجلس په مخ ولر شي، او یقینا هر مجلس په خپل ذات سب تاثیر گذار دی. درسته ده چې تر اوسه پورې به هغه جدي هغه نه بدلون نه وي کړلی، اما کله چې دا غونډه بلل کېږي او دا غونډه خاص د افغانستان د وضعیت په ارتباط باندې دایری واضح خبره ده چې د افغانستان کې اولین وضعیت چې خراب دی، د نیم افغانستان وضعیت چې خراب دی، اول د میرمنو دی، هغه که اقتصادي لحاظ هم دیم د میرمنې دی، ځکه افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی، په دو کې مو تاسو شاهدان د دو وضعیت چې هلته یتیمان او کونډې ځکه ډېر دي، او ټول هغه نفقه د کورنۍ د زیاتره کورنۍ نفقه د میرمنو په لاس کې ده. کله چې میرمن د کاره لاس نیول کی خپل کورنۍ ته نفقه نشي رسولی، د اقتصادي لحاظ هم یو غټه صدمه ده، د صحي لحاظ هم غټه صدمه ده، او د بشري لحاظ هم یو غټ ناورین دی. نو طبعا کله چې د افغانستان وضعیت ارزیابي کی، اولین مسله به که اوله موضوع زه په دو باور لرم چې اولینه موضوع به موضوع د ښځو وي، ځکه د آخرت کې د ملل متحد معاونې محترم امنه محمد کله چې کومه وینا وکړله، تاسو ولیدل ځنه عکس العملونه پرې راپورته شول، نو د مغو په خاطر چې د دغو عکس العملونو مخه نیول شوي وه، واقعا د ښځو غږ جګ شوی، واقعا د ښځو غږ ته ملل متحد نه رسېدلی وي. زه فکر کوم په دو کې دوه اجنډا کې به د اولین بحث همدغه وي، ځکه د افغانستان ناورین ته غټ ناورین همدغه دی چې که د دغو برخې ته توجه ونه شي، افغانستان ډېر ګودال طرف ته روان دی. تاسو فکر وکړئ هغه ماشومان چې پرون که آت کلان و نن لس کلان دی، دو کلا مخی که آت کلان و نن لس کلان دی، دو کلا باد سوار لس کلان دی، سوار لس کلان ماشون پا افغانستان که تصویه چه تومره قوی کارونه مخی تولی، او تومره زر تروریزم و نور و دلو تپلو تا جذبی، نو پس افغانستان تا دیر خطر دی، نو وقت چه خطر دی افغانستان سیمه تا خطر کرده ایشی، دی سیمه نناره تا خطر کرده ایشی. پس دی خدزو موضوع تا اولین آجانده که کول برخه نوی، حتما دو ما برخه که دو موضوع تا جدی توجه کی.
مننه آقای نظامی. اوری دون که تاسیز مجغل ازادی رادیو اوری او داز ما حق دیخ پروانه روانه داز مجدخ پروانی دره ما ملمنه آقای سایما خوگرنی هم لمش سر ده تلیفون للاری وصل سوی ده. مننه آقای خوگرنی چی تاس لمش سر خبری کوی ستاس چخاز ما پشتنه داغه ده چه ده ملگور ملتونو ده سرمنشی مرستیالی آمینا محمد یوی خبری غندی تاویلی ده چه ده می میاشتی پلومری او دوی منیتا باندی با پا دوحکی یو غنده جوړه سي، او په دې غنده کې به په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره د یوې اجماع پر جوړولو باندې تمرکز وسی. تاسو په نظر آیا په دې غنده کې فکر کوئ چې د افغان ښځو هغه ستونزې چې د طالبانو حکومت ورته رامنځته کړي دي، یا هغه محدودیتونه چې دوی د ښځو پر وړاندې باندې جوړ کړي دي، د دوی ته د دغه ستونزو حل ته به پکې پام وسی، او آیا فکر کوئ چې کومه نتیجه به ورکړي؟
مانا ډیره زیاته سلام تاسو ډیرو محترم اوریدونکو ته. زما هیله دا ده که مغونډه چې په دوحه کې بیا جوړیږي، او په دې باندې بحث کېږي چې د افغانستان د خلکو ستونزو ته پکې پاملرنه وشي، او بالخصوص د ښځو ستونزو ته. نو زما هیله دا ده هر څوک چې دا غونډه ارنج کوي یا ترتیبوي، نو په دې کې چې کله طالبان ته دعوت ورکوي یا نور خوغان ته دعوت ورکوي، نو یوه هیله هم دا ده چې په دې کې د ښځو وعدې وه ماینه اندازه فیصدی وی، ځکه چې خپل ته خپل خپل نمائندګي ونی کی، نارینه هیڅ وخت د خپل نمائندګي نشي کولای او نه کوي. نو په دې خاطر باندې هغه ته باید موږ ډېرې تکړه مبارز خلور او اخذ چې په استدلال پوي شي، په منطق پوي شي، هغه باید دعوت شي تر چې دوه سر په میز کینی ام نړیوال ته مثلا په دې قرات ورکړي چې موږ هم بشر یو، موږ هم مثلا د ژوند حق لرو، او په دې ټولنه کې او د دې ټولنې یو برخه یو، او هم مثلا خپل طالبان وي او کنور خواوي دوه ته هم قناعت ورکي، او دوی په دې موافقه شي هغه اساسي او بنسټیز حقونه چې منحاز د انسان لرو دوی ترلاسه کړي. نو که دغه څه ونه شي، بیا هم مثلا نواز بدون د دې نه چې ښځې دوی په نظر کې ونیسي، یا د ښځو حضور هلته ډېر قوي نه وي، یا د ښځو ګډون پکې نه وي، نو زه فکر نه کوم که نارینه دغه څه نمایندګي د موږ وکړي هلته، او زموږ حقونه مثلا دوی وغواړي یا واخلي. نو هیله می دادا چې خود حضور حالت اتمی وسی، نو غا دغه نه به فکر نکوم کوم خود باندې چوک تمرکز وکي، یا مثلا د خود حقونه چوک وغواړي.
مننه اغلی خوګانی. اغلی شاهیستا څخه پښتنه کوم د هیدربار د خبرو په اړه باندې د بشری حقوقو د څار سازمان د شذو د حقوقو برخه مرستیاله هیدربار غشتنه کړي د چې هغه څېړنه چې د افغانستان په اړه باندې کیږي دی ویلې چې په دغه کې باید د شذو موضوع مرکزی او د شذو سره باید خبرې وسی د دې په وینا باندې. ستاسو په نظر دا شذ چې د دی ویلې د غشتنه کړي د چې باید ور سره مشورې وسی خبرې ور سره وسی او په دغه څېړنه کې باید مرکزی ځای ولري د یو افغان شذ په توګه، تاسو به څور تو وایست د افغان شذو کومې غشتنې به مطرح کړي؟
کچيري ماده یو بل یو د کاستا کچيري مثلا زهغلي نظامي ته او همدارنګه هغلي خوګاني ته کې ونډه ورته ورکړي او د افغان میرمنو نجونو نمائندګي ورته وکړي. نو باید د هر څه مخکې د طالبانو د دورې تقریبا د شل میاشت کې سو هر یو حالت د افغان نجونو او میرمنو باندې سو دا یو ځان سره سیرنه وکي او خو د خپل دستورونه تیر کی خو ور باندې غور وکي او د هر یو حالت نتیجه راسته واخلي او د مذاکرې په میز باندې تر دې دمه پورې په دې شل میاشتو کې طالبان نجونو باندې د تعلیم او د زکرې بنیادونه یا مکاتب یا پانتون اړوند باندې پر او خصوصا کار نو دا باید دلیل ورنه وخت په کوم دلیل هر یو دلیل لپاره دا باید خپل ځان ته جواب هم ولري، هم د شریعت د لحاظ هم د بین الملل اسنادو کې د بشري حقوقو اعلامیه د لحاظ دا باید د شریعت لحاظ خو باید ځان معلومات باید ولري کې د قران کې په شریعت کې د خزي مقام د خزي ته احترام درلود د خزي بشري حقوقونه خزه په دې معنی نه ده چې یوازې مسلمانانو زموږ په افغانستان کې موږ د سکان هم لرو باید حرام هم په نظر کې ونیول شي. نو د دې د لحاظ باید مکمل آگاهي سره هلته لاړ شي د افغان نجونو میرمنو نه دفاع وکړي.
مننه اغلی شاهی. اغلی نظامی ستاسو څخه پوښتنه کوم چې تاسو په نظر باندې هغه کومې مهمې ستونزې دي چې باید په دا ډول غونډو کې مطرح سي او که څېړنه کیږي د افغانستان پر ستونزو باندې په هغه کې باید یادونه وسی، ستاسو په نظر هغه عمده ستونزې کومې وي دي؟
ډېره زیاته مننه. عمده او غټه ستونزه حوالنده ده چې باید حق ته تعلیم ورکړل شي، هغه حق چې خدای ورکړی دی هغه باید بیرته دوی ته ورکړل شي، دوی باید خپلو درسونو ته پوهنتونونو ته بیرته ولاړ شي. په دوم کټګوري کې باید حق د کار ورکړل شي چې د انسان په صفت دی حق لري، د هم د تعلیم حق لري، هم د کار حق لري، او هم د سفر حق لري، هم د کور د بهر لو حق لري. دا هغه څه دي چې د یو انسان په صفت د هر انسان حق دی، هغه کنر دی ښځه په اساسي توګه او بنیادي توګه. اولی تعلیم و تربیت توجه مو نشي، یعنی د مکتب نه نیولې تالي تحصیلات پورې دا حق ورنکړل شي، د کار حق ورنکړل شي. زه فکر کوم ته دوه بزې غټ هغه نه وي مشکل نه وي. اول غټ مشکل دا دی چې موږ که ټولنه باسواده غواړو سېدلې غواړو باید حق ورکړل شي، د دوه مېرمنې باید درسونه ته ولاړ شي، د موږ اولادونه باید درس ووي، داسې چې زوی هم درس ووي، لور هم باید درس ووي، داسې چې زوی کار کوي لور هم باید کار وکړي. په زم کې د سفر حق نه دی، په زم کې د وټلو د قیدونه چې پرغلي دي چې پاک ته نه ولاړ شي، خو د نڅي د حق د آزاد ژوند هر انسان حق لري چې آزاد ژوند وکړي، پروردګار ټول آزاد خلق کړی دي. نو هغه اساسي ټکیم دا دی چې باید ته جدي توجه وشي.
مننه اغلی نظامی. اغلی خوګانی، د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه د لسمی ماده یادونه به وکړم چې د دې ماده لمخه هر څوک د چې پر وړاندې باندې یو ډول تور پوری سوي وي، په هغه صورت کې د یو خپلواکي به طرفي او عادلانه عادلانه محاکمه حق لري او د دوی څخه هم باید څېړنه په عادلانه توګه باندې وسی او دوی باید مدافع وکیل حق ولري. ستاسو په نظر په افغانستان کې دغه توقفونه چې د شوزو د حقونو د فعالانو روان دي یا تر اوسه پورې سوي دي، هغه شته چې مترزه وي نیول سوي وي، د شوزو پر خپل سر توقفونه څومره مهمه ستونزه ده چې باید حل سي او په غونډو کې باید دا ستونزه راپورته سي ستاسو په نظر؟
اول خدا چې باید موږ وګورو چې خوځه کم جرم تر سره کړی دی چې دونه توقفيږي، آیا هغه جرم دی که هغه حق دی؟ چې خوځه نن راوځي په مسلمت امیر شکل باندې مظاهره کوي یا غونډې جوړوي یا مثلا خپل حق وړي وی چې ماته تعلیم حق راکړه یا د کار حق راکړه یا د زما حق دی، هغه دې مشروع حقونه دي. نو هیڅوک د دې حق نه لري چې د او توقف کی او د شکنجه کی او د مثلا ازادي د محدود کی او د سلب یعنی سلب ازادي کی او بندي کی، د دې حق څوک نه لري. یو دویم کله چې یو ښځه مثلا یا یو جلکی وي یا انسان وي چې هر څوک وي چې کله دې بند کیږي دې باندې اتهام وي تر هغه چې دې دا اتهام په اثبات رسیږي دا بې ګناه ده، ځکه چې دې باندې کوم تهمت دی دا باید په اثبات ورسول شي. او موږ تاسو پوهیږو چې کله مثلا په یو چا اتهام واردېږي اول پولیس نیسي، د پولیس نه وروسته بیا څارنوالۍ ته ځي، څارنوالۍ کې به دې ته اقامې دعوه مثلا څارنوال به اقامې دعوه کوي. بې دې حق لري چې دا د ځان لپاره دفاعیه جوړه کړي، ځان لپاره وکیل ونیسي تر څو د داسې قانع کړنده دلایل ولري چې دی بېرته باید آزاد شي. پې نو وروسته د هغې نه بیا د دې دغه دوسیه ځي محاکمو ته ځي. محاکمو کې قاضیان باید په ډېر بېطرفانه شکل باندې او یعنی دا فیصله وکړي او دا ښځې د جنکۍ باید عدالت ته لاسرسی ولري. متاسفانه اوس موږ ګورو چې اول خو دوی نیول غیر قانوني دي، دوی په دې تور نیول شوي دي چې د سړک د سر نه دوی خپل حق غوښتی دی. دای دو حق موږ ملاتړ کوو، موږ چې هر ځای کې دای دو حق دی، کار حق غواړي ورکه ورته، تعلیم حق غواړي ورکه ورته، ډوډۍ حق غواړي ورته ورکه، ځکه دا انسان دی په دې ټولنه کې ژوند کوي او هغه حقونه تا ته نه اخستي چې دی د ژوند امکانات هلته نور نشته. نو دی مجبور دی چې خپل غږ پورته کړي. کله ته چې دی غږ دا رقم خفه کوي دا وړي زندان ته وړي. نو دی پخوا متاسفانه دوه کاره کېده، یو خو ځینې نهادونه وو چې یعنی مدافع وکیلانو دوی ته ورکول رایګان چا چې مثلا دې وسه نه لرله چې د هغې دوسیه مخته ویسي. اوس نه پوهېږم چې هغه نهادونه شته که نشته. مخکې ځینې نهادونه وو چې مثلا نظارت یې کولو دغسې توقیف خانونه د دغسې مثلا دوسیونه، اګر چې موږ حق نه لرلو پارلمان چې مستقیما موږ په قضا کې مداخله وکړو، ولې نظارت هم کولی شو هم د څارنوالۍ نه هم د قضا نه هم مثلا په دې پوهېدو چې مثلا چېرته چا سره ظلم کېږي، چېرته مثلا عدالت ته یو سړی لاسرسی لري چې ټیل لري، آیا په عدالت کې د ښځو او د نارینهو سره یو رقم برخورد کېږي نه کېږي. یعنی دا ټول انسانان که ښځې دي که نارینه دي بدون د دې نه چې دا څوک دی په کومه ژبه خبرې کوي او دی د حق لري چې عدالت یو ډول دوه باید لاسرسی ولري. مګر متاسفانه زه فکر نه کوم چې اوس په افغانستان کې هغسې وي. نو په دې خاطر باندې دا د دوه حق دی چې اول باید اتهام په اثبات شي، چا دا اتهام د دې وړ دی چې دا بندي شي که نه شي، د قانون د نظر نه هغه منه دی. نو د قانون د نظر نه خو فکر کوم دا کوم نړیوال اسناد چې موږ تاسو منلي دي که هغه د بشري حقونو خپلواک نړیوال اعلامیه ده، که هغه مثلا د بشري حقونو اسلامي اعلامیه ده، نو دغه ټولو کې یو انسان حق لري چې په مسلمانانه شکل په متظاهرات کې برخه والي، په مثلا غونډې جوړې کې خپل حق وغواړي. کوم مانت پرې نشته کېش مثلا خلک په حجاب کې برخه والي، کېش خلک مثلا په غیر دولتي انجمنونو کې برخه والي، یعنی په دوه باندې کوم بندیز نشته. او دا چې اوس طالبان دا کار کوي نو دا ظلم دی، د ښځو سره ظلم دی. شاول خو یې غږ خفه کوي، نه پوهېږي چې دوه غږ چپ شي بې وړي بې بندې نه وي بې شکنجه کوي. دا په ښکاره ډول ظلم دی او د کار تر څنګ او د دوی د تعلیم تر څنګ او د نورو ستونزو تر څنګ چې ښځې لري چې غږ پورته کېږي په نړیوال بحثونو کې، مجلسونو کې، کنفرانسونو کې، یو موضوع همدا ده چې باید ښځو ربړول، شکنجه کول باید بند شي.
بله، او اخیری پوښتنه به ستاسو څخه اغلی خوګرنی دا وکړم چې طالبان اوس مهال په افغانستان کې د افغانستان قوانین او اساسي قانون نه عملي کوي، ستاسو په نظر دغه څومره لوی ستونزه ده د خلکو پر وړاندې باندې چې دوی عدالت ته لاسرسی نسي درلودلی؟
وسما د پاره مندا جالبه ده زم سار سپندې فکر کوم چې دو د کم قانون د مخ نه سره توقفي کم قانون د مخ نه سره مجازات کوي کم قانون د مخ نه حق سره تور کوي نه ور کوي څه کا فکر کوم دو ټول په قانوني قانون ملقا کړی دي اساسي قانون چې کله مثلا نافذ او هغه اوس نشته نو قانون او په دغه اساسي قانون پر نه کې تشوب شو چې هغه دوه عمل کوي نه کوي د کوم د قانون د مخ نه کوي په دې زم نه پېږم دوی شرعي قانون شرعي قانون زنه پېږم شه دوی سره کوم سره مجازات کوي دوی سره کوم سره یو سره توقفوي دوی سره کوم او دا خېمو زم دې مول مات لرم په یو
مننه غلي خو غړني اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه د از ما حق دی نور پای تر سیج ل خپل درې سره ملمنو څخه ډیر مننه کوم چې لمشتره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تربیا مو پر خدای سپارم
دا مکتبو ته اجازه نه کی او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي زموږه پښتن ته باید جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچيري یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کم رنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دریجه به هم پر خپل بیلابلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211 شمیره بیا تکراروم 00420211
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00420221240601